ولس بجیا او دیرش دقیقې شوې د ازادي رادیو د روان خبرونې په دوام کې مخکشي شزي پروګرام لرو، خو اوس به اسد الله الدین د دې سات لاند خبرونه واوروي.
نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې یو غونډه کیږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لورو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانې کوتل سیمه کې د نن سهار 14 بشر ضد جنایت وباله. په دې 14 کې د کابل د امنیه قمندانۍ په خبره د یوې ښځې په ګډون 4 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هوایي ځواک د یوې ترخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان وژل شوي دي. دغه وزارت ویلي چې پیښه تېره شپه شوې او په وژل شوو کې د ترخي الوتکې 4 تنه عمله او 15 امنیتي ځواکونه شامل دي. ایران په ناتانز ځمکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنترفیوژونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړي دي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه د ایران تازه سرغړونه بلل کیږي. د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تیخانوفسکایا د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتنه کړې چې پر زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکو نور فشارونه راولي. او شمالي کوریا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو هڅو عکس العمل وښود چې غواړي پر اټومي موضوع ورسره مذاکرې بیرته پیل کړي. د شمالي کوریا په خبره تر هغو چې واشنگټن خپله تګلاره بدله نه کړي، دوی به دغو مذاکرو ته حاضر نه شي.
مخکخي خزي
درنو اوریدونکو ستړي مسي، ازادي راديو ته شرغ لاست زملالي بشيريم. د تخنيکي چارو مسؤل مير احمد صفاي دي. د ازادي راديو اونيز خبرونه مخکشه شدي اوري. د نن ورځ لومړي ملمنه لطيفه مجيدي ده. لطيفه مجيدي د کليوال اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام رئیس ده چې د کليوالو شذو لپاره په کور د نن او بهر د عایداتو مندلو لپاره وړي پروژې عملي کوي. لطيفه مجيدي لمش سره همدا اوس پر لیکه ده خبرونه تشرغ لاست. لطيفه جانې، که تاسو لمړی د خپل دغه وظیفې په اړه چې تاسو اجرا کوي د کلیوال اقتصاد د پیاوړتیا د پروګرام د رئیس په توګه په دغه اړه کې څه معلومات راکړي، پروژې چې تاسو عملی کوي پر کومو برخو باندې متمرکز دي؟
مننه کوم دې زیات مننه خوري. زمانو لطیفه مجیدی کا اور د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا عملی پروګرام اجرایي رئیس هم، او دغه پوسټ باندې تقریبا اوس لاس میاشتې وشو چې راغلی یم، او د انټرویو شکل راغلی یم، یعنی او زمونږ پروګرام اوس د وزارت انکشاف دیهات نه چین شوی راغلی. وزارت عمر زنانو ته، یعنی رئیس جمهور صاحب چې فرمان په اړه او په ټف کې دا برنامه چین شو، او لیدرشپ یې اوس د وزارت احیا او انکشاف دیهات نه تغییرات راغی پکښې، او دا تغییر راغی او دا راغله وزارت عمر زنانو ته. د کلي اقتصادي د پیاوړتیا عملي پروګرام د اوس لپاره د هیواد په 3 ولایتونو کې په شپږ ولسوالۍ کې کار کوي، او د دې پروګرام مخه د هیواد په کچه د پروګرام تر پوښښ لاندې ولسوالۍ کې د ډېر بېوزلو کلیوالي مېرمنو اقتصادي او ټولنیز ژوند ته پیاوړتیا ورکول دي. او موږ 80% بینیفیشری مستفیدین چې دي دا ټول ښځې دي، او هغه ښځې دي چې زموږ د سروې په ترڅ کې دوی تر ټولو غریبه او ناداره کسان ورپېژندل شوي دي.
لطیفه جانې، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو پروژې په شپږ اویا ولسوالیو کې عملي کیږي. دغه ولسوالۍ د هیواد په کومو برخو کې دي؟
دا په 3 ولایتونو کې دي، یعنی په هر ولایت کې مونږ کم تر کمه 2-3 ولسوالۍ باندې کار کوو، چې په هر ولسوالۍ کې مونږ 70% د هغه هاوسهولد یا کورنۍ مونږ د سی پی سی یانو چې د وزارت انکشاف دهات یو مهمه لاسراوړنه ده، هغه پروګرام تر پوښښ لاندې او د نصاب شروندي د پروګرام تر پوښښ لاندې هغه سی پی سی یانو چې دی مونږ د برنامه د دغه اقتصادي پیاوړتیا ملي پروګرام تر پوښښ لاندې راغلي چې اتیا سلنه یې عموما ښځې.
لطیفه جانې مننه، تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د پروژو څخه تر ډیره ګټه اخیستونکي ښځې دي چې تاسو په خبر اتیا فیصد دي. ستاسو په فکر کومه برخه یې د یادولو وړ ده چې ښځې ورڅخه ډیره ګټه پورته کوي؟
اصلا دا برنامه داسې پروژې نه لري چې خلکو ته ورکړي. د برنامه اصلي موخه موبلایزیشن ده، یعنی کلي بندو ته زمونږ همکاران دي، مونږ تر قریجاتو تر کچې لاندې خپل همکاران لرو، خپل اوسالی کې لرو، خپل ولایاتو کې لرو او په زمینو کې لرو. په اوس زمینو کې مونږ خپل ریجنل منیجران لرو یا کارمندان مدیران د هغه زور لرو، بیا تر هغه پوښښ لاندې تر یو ولسوالۍ کې مونږ تر پنځلس کسان زمونږ د برنامې کار کوي، چې یعنی دا ملي برنامه ده او په ملي توګه په خپله کور کلي کې تطبیق کیږي. په دغه برنامه کې ښځې چې راځي د دولتي د سی بي سي ګان چې دي د وزارت انکشاف دهات، هغه وخت چې مونږ سروې کوله نو دوی مونږ سره ډېر همکارانو، مونږ هاوس هولډ سروې هغلته تطبیق کوو او تر هغه دغه برنامې چې دا فورموله چې خپله پرې کېږي د هغه پر اساس مونږ اویا سلنه تر اتیا سلنه د یو سی ډی سي د ټول کورنۍ زمونږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي. یعنی کله چې زمونږ برنامې په دغه ولسوالۍ کې تطبیق کېږي نو برنامې به خلکو تطبیق کېږي، نه ځکه دا برنامه خلکو ته صندوقونه جوړوي چې دا د سپما ګروپونه مونږ جوړوو او د سپما ګروپونو په ترڅ کې دوی هفته کې یو ځل ویني میټینګونه نیسي، دا ګروپونه مونږ جوړوو چې په میاشت کې څلور ځله کېږي. بیا دا څلور ځله چې تکمیل شي، یعنی شپږ میاشتې کې چې دا هر میاشت کې څلور ځله دوی خپل ځان سره میټینګونه نیسي، په هر ځله کې دوی پسنداز کوي خپل صندوق پسنداز باندې. چې دا شپږ میاشتې ورته تېر شو او بیا مونږ نور هم کرایټیریا لرو چې هغه باندې اپلای شو او ځینې کپاسټي بلډینګ پروګرامونه دي چې مونږ هغه باندې تطبیق کوو. کله چې دا ټول تکمیل شو زمونږ سیستم ایم آی ایس چې دا ټول ریکارډ کوي، بیا مونږ ته ښایي چې دغه ګروپونه اوس الیجبل دي یا مستحق دي چې باید بل سټرکچر ته لاړ شي. بیا مونږ دا ګروپونه په هغه باندې واړوو، زمونږ همکاران دي او نور فریمونه د دغه یو وایټ ګروپ چې د اویا سلنه دی د هغه نه د هر ګروپ نه چې لس تر پنځلس کسان ور باندې شته، بیا مونږ درې درې کسان سلیکټ کوو او دا راوړو په یو بل سټرکچر باندې چې لکس ته یعنی په هغه کې بیا نفوس دومره ډېر بار نه دی او دا کسان سلیکټ کړي هلته راځي. دا هم په دغه ځینې کریټیزه باندې دوی اپلای کوي چې ویسلی ګروپونه ترنی جوړیږي، ویسلی ویلج لون اسوسیشن دی چې په دغه باندې د هر ګروپ نه درې درې کسان چې دا ټول ښځې دي راجمع کېږي او بیا مونږ ورسره کپاسټي بلډینګ په بزنس سټرکچر او په د تولیداتو چې دوی کوي په هغه باندې تسکیل ټرینینګونه باندې کار کوو او دوی ته د برنامې هغه کانسپټ چې دوی ورته ترانسفر کوو. کله چې دوی بیا شپږ میاشتې ورباندې تېر شو خپل دوی هم خپل صندوق ته پیسې راجمع کوي او بیا دوی مونږ ته وایي چې دوی د کوم بزنس وړتیا او پیاوړتیا لري، یعنی کوم سکیل په هغه کلي قصبه باندې موجوده ده چې مونږ هغه باندې کار وکړو او هغه پروموټ کړو. مونږ دوی سره کار کوو د هغوی په پکیجنګ، په د کوالټي په پروډکټ او هغه شیان چې دوی ورته وړتیا لري او انټرست لري او مارکیټ ورته پیدا کیږي په هغه شاوخوا کې، یعنی را مټریال د هغه بزنس هلته موجود دي او موږ ښه مارکیټ ورته پیدا کولی شو. بیا همکاران زمونږ دي دوی سره کار کوي او په دغه ګروپونو باندې مونږ بیا پیسې هم د برنامه لخوا ورته ترانسفر کیږي. یعنی زموږ پروژې نشته خو موږ دغه اسوسیشنونو او انجمنونو ته د دوی په اکاونټ باندې چې د برنامه په همکاري جوړیږي دوی ته پیسې ورسوو چې په یو شخص باندې پر هیټ باندې تقریبا $80 په درې ترانچ کې ورته استول کیږي. نو د ګروپ پیسې کله چې یو تقریبا سایګنټ اماونټ ته ورسیږي یعنی یو مبلغ قابل ملاحظه ته ورسیږي نو د ګروپون ممبر چې دی دغه نه قرضه اخلي او بیا د قرضې دوی په یو بزنس باندې د پیسې مصرفوي او دغه بزنس په چکی او بیا موږ ورسره کارونه کوو چې د دې تولیداتو کوالټي او انکم تقریبا د اچي مصرف کوي پرامټریال او د ټول سټرکچر موږ دوی باندې پوهاو. یعنی دوی ته یو تجارت خيو کله چې د تجارت خو نو خو د شبې ته بیا زموږ بل کمپوننت دی چې دا مارکیټینګ دی. مارکیټینګ سیکشن بیا دوی سره کار کوي چې د ټول مارکیټ منکیج او د پروډکټ پلورنه څنګه بنفیټ ورته اپلای کی او څنګه خپل تولیدات کوالټي پورته ویسي دا ټول ورسره کار کوي او دوی اکسیبیشنونه ته وړي نمایشګاو ته. نمایشګاه موږ د ولایت په سطحه د زون په سطحه مرکزي په سطحه او ځینې وخت بیا انټرنیشنل په سطحه کله چې دوی دا ریکوایرمنټ د انټرنیشنل مارکیټ پوره کړي بیا موږ ان دغه تولیدات انټرنیشنل مارکیټ ته لینکیج کوو. یعنی دا کارونه ټول دغه پروژې تر کوښښ لاندې ترسره کیږي.
زموږ میلمانه لطیفه مجیدی اوس زموږ سره ده په مخکښ شې پروگرام کې. مجیدی صاحب زه به ورسم یو اوریدونکو ته چې دوی لمر سره خپل نظر شریک کړي یا پښتنه ولري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
اخور زه طالب صاحب پښتونم د جلوجان څخه وکم ارسد ارخور ارمور ومبارزه تر چنري تر څو چې مبارزه ونه کړي او خپل ځخ پورته نه کړي تر مقصد نه رسیدي. باوجود دې چې د شوزو زغ خاموش دی اوس هم ملکین بیا هم یو باعظمت مبارزه یو کامیاب مبارزه کولای شي چې یو ښځه یو خور یو مور یو میرمن خپل تر مقصده ورسي. ستاسو میلمنې سیمې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې تاسو تر اوسه پورې په دغه عرصه کې چې تاسو په دې شپږلیه ولسوالیو کې کار کوئ تاسو په دغه عرصه کې څومره شوسته کار پیدا کړی دی او بل دا چې دغه شجی چې تاسو سره یې کوي تاسو څنګه سره یې کوي څنګه پیژنئ چې دا شزه د کار ورده دا مسکینه ده دا غریبه ده د دې سره باید کومک وکول شي او چې کومک ورسره کوي بیا په کوم ارسو کومک ورسره کوي.
ډیره مننه قاری صاحب پښتون ستاسو د پښتنې څخه. لطیفه مجیدی به ستاسو پښتنو ته ځواب ورکړي خو تر هغه مخکې زور زم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم انا ری بشیر کا سلام او ملنی خور سلام محمد حسن زبر دین من اساس سر پڑھی کا جی رضا کا مننه کو وچن خور جان پڑھی رسا باخی کار کے ویزا کم پاکستان کی دیر کون دی سچ ہے دا ناشان روڑی دے کو نو وقت لری پتہ اس کار کے چدی مرس اور سر کی او کار پیلا کے دی جے زفاشم پیرمن کی میں توری مخ کی او نو تے او فابریکا دے او الکوزی فور دا فخلاص چے دری سو فنستا کار ویننا د پیټا کړه پیرمن کی شګه د کارلو او نور بخښو کار کی دا چې پروګرامونه برابر چې ډېر بسوي او د فوجان څخه دا ایل د چې د پیرمن کی په کوم سوالو کې مو تر اوسه دا بس چې د کار پیدا کړی دی پر شګه کار پیدا کړی او په سوالو کې تر اوسه دا پروګرام پکې شوی دی کله یې پکې شوی.
من نه ملاله ځان ما د اول خو سلامونه ورسېږي قاری صاحب پښتون د جوجان ته زمونږ ورو پښتون کړه چې سو نشو په تاسو کار پیدا کړی وروزنه دا پروګرام د افغانستان د دولت کمیټمنت یا تعهد دی په انکشاف اقتصاد روسي او د خزو د اقتصاد د پیاوړتیا په اړه چې دا تعهد به ان شاء الله ترسره کیږي او دا د بانک جهاني پروژه ده او په هغه کانسپټ باندې کار کوي چې هغه کانسپټ پیاوړی او کامیاب کانسپټ و په ایشین ریجن کې. یعنی دا د آسیایي مملکتونو خصوصا د انډیا د غنه انکشاف کلیوالي نه اخیستل شوی او بیا د افغانستان کانټیکس باندې تبدیل شوی او دلته راوستل شوی. دا برنامه ډیر کامیاب برنامه و په هغه هیوادونو لکه نیپال، هندوستان، پاکستان او په ساوت د بنگلاديش په دغه ساوت ایشیا تقریبا زمونږ فرهنګي او کلتوري نیچر تقریبا یو شان کېدی او دا برنامه هفته ډیر ښه تطبیق شوی. نو دغه کانسپټ د هغه ځای نه راوستل شوی په افغانستان کې. او کله چې مونږ کلي ته ځو په هغه کلي کې د ښځې خو په کور کې ناستې سواد هم نه لري، قومبد عاید هم نه لري. دا برنامه د صفر نه دوی ته بزنس ورښیي، هغه سکل چې دوی ورته زده دي د مور نه، د فامیلۍ نه، دا بزنس نه، دا سکل ورته شته، دا توانایي دوی لري چې څه چې وګندي څه چې جوړ کړي، ځینې صنایع دستي کارونه دي او ځینې مثلا هغه هلته په کلي کور کې دا تولیدات چې دي، د زراعتي تولیدات، د هغه نه شیان جوړوي. نو دا برنامه دوی سره کار کوي چې دا خپل د سکل انټرست او څه چې دوی ورباندې علاقه لري هغه تشویق کړي او دا سکل ورته د یو بزنس په شکل واړوي چې دوی د هغه نه بیا عاید ترلاسه کړي. نو په دغه هفته کې مونږ ډېر موافق یو، الحمدلله. دا برنامه ښه تجربه شوې برنامه وه او دلته هم ډېر ښه نتیجه ورکړې. او په دغه ترس کې دا 1500 زره ښځې چې زمونږ تر پوښښ لاندې راغلي دوی ټول اوس عایدات لري. یعنی په هر کور کې چې دا برنامه تللی اوس د هغه کور درې څلور پنځه حتی د هغوی ګاونډیان دوی په دغه بزنس او په دغه سکل باندې په دغه عایداتي کار باندې اخته شوي. یعنی دوی ته خپل عایداتي لاره اوس پیدا شوې، یعنی خپل دوی اوس عایدات لري او ورته کار پیدا شوی. او دا چې مونږ څنګه د کورنۍ پیدا کوو، ما تاسو ته په تفصیل سره مخکې وویل چې مونږ د سی بی سي د کمیونټي ډیولپمنټ کونسل چې د وزارت انکشاف دهات یو منډیټ دی، د هغوی د لارې کلي ته ځو او هغه په ترس کې مونږ خپله سروې ابتدایي سروې چې دی هغه تطبیق کوو. بیا مونږ کورنۍ په څلورو کټګوریو باندې تقسیمات کوو چې دا پور دی، اولترا پور دی، ریچ دی او میډیم دی. او مونږ د ریچ او میډیم سره کار نه لرو، مونږ د هغه ټاپ ډاون یعنی دوه هغه کټنۍ ګروپونو چې پور او اولترا پور دی، یعنی غریب او غریب ترین، دغه دوه کټګوري سره کار کوو چې د هغوی عاید بیا د جی ډی پی دا سره انټرنیشنل ریچ دی، دا هغه نه ډیر ښکته دی. دا ښځې هیڅ حیثیت نه لري په ځینې مواردو کې، او دا مثلا کورنۍ حیثیت نه لري. خپله ښځه چې دی په افغانستان کې اصولا او معمولا خپله عایدات نه لري، خصوصا په کلي کې. په دا کورنۍ هم په دغه کټګوري باندې راځي چې دوی په پور او الټرا پور سکشن باندې راځي، او دغه دوه کټګوري زموږ د برنامې تر پوښښ لاندې راځي. او د ځواب صاحب په ځواب کې باید ووایم چې اول خو ځواب صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې او تشکر د هغوی د علاقمندۍ نه. مونږ بل ورځ ته مې وویل چې دغه برنامه چې هر کورنۍ ته ورسیږي، نو هغوی ته دا ټول د کورنۍ غړي چې مونږ ښځې ټارګټ کوو، خو زمونږ هدف اصلي ته نه ښځې نه دي، دا ټول کورنۍ ده. د ټول کورنۍ په عایداتي فعالیت باندې بوخت کېږي، او دا دوی ته په خپل کلي کور کې د کار زمینه پیدا کول دي. او بیا چې کله دا تولیدات بازار ته ځي او ریجن ته ځي او ولایت ته ځي او بیا مرکز ته ځي، نو په دغه باندې د هغوی سړیان، د هغوی هلکان او مور د کورنۍ غړي هم ورسره اخته وي، او دوی هم دا کارونه خپل سره یو ځای وخت وي. او مونږ په هلمند ولایت کې شته یو، کومه د هلمند په مرکز کې شته یو، او دې کولای شي چې دغه برنامه نور معلومات د انکشاف جهات لښکارګر د ریاست نه واخلي، او کېدای شي چې که دوی علاقه ولري او که نور انټرس ولري نور ډیټیل به د هغه ځای، ځکه زموږ کارمندان خلکه شته.
لطیفه جان، ستاسو د وخت څخه ډیر زیات مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د خپل کار په اړه موږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. تاسو ته شو ورځ واړو او اوریدونکو اوس زور زم د خپل دوهمي میلمنې پر لور باندې چې نیلوفر عزیز هوتک زموږ د دوهمي میلمنې نوم دی او هوتک په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري. اغلی هوتک همدارس د عالی لیسو ښوونکی او خبری ویانده هم پاته سوی ده. نیلوفر عزیز هوتک او همدا اوس لمر سره په مخکښه شې پروګرام کې پر لیکه ده. نیلوفر جانې خبرونه ته شراغلاست.
سلام او درنښت اغلی بشیر، خوشاله اوسې او ښه ژوند ولرې.
مننه نیلوفر جانې. په دې برخه کې چې تاسو هغه مهال د خلکو استاد واست، د شوتو لپاره کومې ستونزې تاسو مخ ته راغلي او په کومه برخه کې تاسو ډیر فعالیت کړی دی؟
بلې، دوه دورې په ولایتي شورا کې د خزي د ولسونو استازي وما، او همدارنګ یو دوره مې په ولسی جرګه کې ځان کاندید کړی دا چې کابل دوه درې دورې کېږي. د ما همدارنګ کله چې زه په ولایتي شورا کې د ولسونو د استازي په توګه پاتې شوې یم، هغه ستونزې، هغه مشکلات، هغه ګواښونه چې د ښځو په وړاندې وو، لکه مثلا په کل کې خو نه میتوان د افغانستان ټول وګړي ورسره مخامخ دي. هغه به ورنه وباسو نمونه، مثلا هغه دودونه، دستورونه، ناوړه رسم و رواجونه، هغه کلتور دي مونږ چې داسې واقعا دي مونږ هغه اسلام مقدس دین سره هم ډېر په ټکر کې ده. د ښځو مثلا تاوتریخوالی زخ زیات و په شکل د اشکالو، خو بیا زیاتره زه خو مسؤلیت د ښځو کمیټې د ما سره و، د ښځو چارو کمیټې او د بشر د حقونو د کمیټې مسؤلیت ما سره و چې څه ناڅه هفتې یو ځل به یوه ښځه، دوه ښځې، درې ښځې د مونږ خویندې به راتللې، هغو به خپلې ستونزې، مشکلات ما سره مطرح کول چې واقعا زه به ډېره زخته زیاته خفه شوم. هغه به مثلا دوی به تاوتریخوالي سره مخامخ شوي و، د خاوند د کور د کورنۍ د خوانه، یا خپله د خاوند د خوانه، یا به د خواښې د خودسر، یا به د لیوره د خوانه به تاوتریخوالی و. بله مهمه موضوع چې وه چې په جبر ودونه و، ډېرې وړې ماشومانې به یې به چې په جبر کې ورکولې، مثلا پلار یا ورور یا تره به کوم قتل به وکړو، یا جنګ جګړه به پېښه شوه، خو بدو کې به یوه وړه ماشومه ورکول کېده، او پس د څلور پنځو کلونه به تاوتریخوالی ډېر اوج ته ورسېد. دوره بغلل ولایتي شورا ته چې په هغه کې محلې ځلې شوې دي، د دوی تر منځ مثلا هغه مشکلات چې و هغه څه ناڅه هوار شوې دي. بله، دا خبره ده چې زمونږ پښتنو سیمو کې یو دود و دستور و، په یوې سیمه کې چې ښځې به خرڅېدې، نو په هغه خوا کې زمونږ ډېر هغه کړې ده، مبارزه مو کړې ده او ډېرې هلې ځلې مو کړې دي، خلک مو په دې پوه کړي دي، ولس مو په دې پوه کړی ده، د هغې سیمې مثلا مشران مو په دې پوه کړي دي چې باید دا کار ونه شي. اسلام سره کتر ده، یوه ښځه چې کله واده کوي یو اولاد راولي، بیا د خاوند د کور نه بېرته هغه وړل کېږي، خرڅول کېږي په یو بل چا باندې. دغه ستونزې یو مشکلات و. بل مهمه ستونزه دا وه چې بېکاري، خو طبعا که کور کې خاوند بېکاره وي، که زوی بېکاره وي، که ورور بېکاره وي، که پلار بېکاره وي، ټول هغه ستونزې او مشکلات یوې ښځې ته راجع کېږي، یوې ښځې ته مخامخ کېږي. دغه مسایل و چې په دې د دوه دوره کې ما کافي کار کړی ده او زه ورسره مخامخ شوې یم. او بل مهمه خبره دا چې کله به چې یوه جلۍ مثلا تر شپږم صنفه پورې به ورسېده، خصوصا د لرو پرتو سیمو کې ولسوالیو کې، پس هغه نه به مور و پلار یا په دې معنا نه پرېښوده چې په هغه ښوونځي کې نارینه درس ورکوي، یا په دې معنا نه پرېښوده چې یا ښوونځی دي مونږ دې کلی نه لري ده، یا په دې معنا نه پرېښوده چې مثلا د ما هغه اقتصاد دا تقاضا نه کوي چې زه هغو ته قلم، کتابچه، یا د ښوونځي توکي برابر کړمه. دلته ما اوچت ګامونه یخي دي، تللی یمه کورنۍ ته، کورنۍ سره ناسته یمه، هغو ته مې زمینه مسایده کړې ده چې الحمدلله نن سبا د ما مهره شاګردانې پوهنتونونو نه فارغ شوي دي، اته دوه درې استادانې شوي دي په خپله پوهنتون کې دوباره لوړې زده کړې کړي دي. نو دا د ما لاسته راوړنې او افتخارات دي.
ډیره مننه نیلوفر جانی. اوریدونکو تاسو د مخکښ شدی پروګرام او ریز موږ میلمنه نیلوفر عزیز هوتک ته چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری لري، دا د ولایتي شورا په دوو دورو کې د ننګرهار د خلکو استادې پاته سوی ده. غلی هوتک همدارس د عالی لیسو شوونکی او خبري ویان ده هم پاته سوی ده. غلی هوتک د خپل لاسته راوړنو او کار په اړه او فعالیت په اړه تاسو ته ځینې معلومات درکړل. اوس هم ورځم د یو اوریدونکو تلیفون به واخلم. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
السلام علیکم بشیر خور، تا ته څنګه غواړی د آزادی په توګه ټول لږ بار پښتنو ته زه تلیفوني تست راغلی عبدالمنان عجل هلمن ولایت نه د خورکین نه یو پښتنه ده د لمرنۍ پښتنه چې راته تر خوای ته نشه راوی اساس څنګه عام کورنۍ په کولای شي چې دا له تاریخوالي څخه ځان خلاص کړي، یعنی په کورنۍ کې دا یو غټ ستونزه ده چې تاریخوالي شي چې تاسو یې بل پښتنه نه لرو څه پروګرام ده لاته.
ډیره مننه عبدالمنان عاجل صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته او زموږ میلمنه به تاسو پوښتنې ته ځواب ووایي. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام خوریانی تا تا عبدالو خوریانی تا بسم الله خورواکی را تراولان دوشتن اخمه داغد ملمانی تاور خور که خوبلارم مال داغا چه دی دا پولیجی جلکی پولیسوالی که مثلا دا دیتو که خوموز میزنی دیتو تا هم پلان لری چی را چی مثلا داغا شدو سر کومک یا مثلا یو هم کاری اون که که یا
دیر امانانا روکی تا سلامونا او پس سلام څخه به جوړم چې د ماډی ورو پښتنه وای چې مثلا څنګه کولای شو چې دا غدې تاسو خالي کچرا کی تکو البته دا تاسو خالي د مونږ په ملک د مونږ په اتحاد کې یو فرهنګ ګرځیدلې ده. څنګه کولای شو چې دا فرهنګ کچرا کی تکو ګرافي را چیت کو او بل اخر ورو ورو یې منځ یو څو دا څه به دا ظرفیتونه او چت شي یعنی ځبشتونه او چچی او پیګو چې د موږ خور لور مکتب وای لور تحصیلات وکي وایم دا چې متقابل احترام ولرو یو بل سره زغم او حوصله ولرو کوشش وکړو چې یو بل حقوق نه ځان دا خبره کو اړین ده چې خزه خپل ځان د خپل نارینه یا د خپل خاوند د حقوق نه با خبره کی او اړین ده او ډیر اړین ده چې یو نارینه یا میړه د خپلې د خزي د حق او حقوق څخه ځان به خبره کی. ولی یو مور او پلار چې خپل د زړه ټوټه د خپل د زړه ځګر چې تاسو در کوي او تاسو یې در وعده کوي نو لازم نه ده چې تاسو سره تاسو خواله هغه ته به دومره تنازوي لکه مور او پلار چې خپل اولاد نه زولي. دا کله چې تاسو یې هغه احترام وکړه متقابل احترام دی او به یې ته وګوري او کله چې دغه تاسو خواله چې مثلا زیاتره په دوو خزو کې زیاتره په یو کورنۍ کې رامنځته کیږي لکه د خواښي او انګور دا علت څه ده؟ علت یې دا ده چې موږ هغه علمي سطحې ډېرې راټیټې دي. موږ علمي ظرفیت نه لرو، موږ حتی د خپل د حقوقو څخه باخبره نه یو. که چېرې ما سره خواښي خسر تاوتریخوالی کوي، که چېرې ما سره ما خاوند تاوتریخوالی کوي، زه به دا وایم چې ولا دا اسلام کې همدا راغلي دي چې ښځه د همدومره محکومه او مظلومه واوسي. که چیرې زه الهي ارشاداتونه الهي احکامونه باخبره اوسم، خپل حقوقونه زه باخبره اوسم چې د ما حق او حقوق په اسلام کې څومره ده او په کومه درجه ماته اسلام حق او حقوق راکړی ده، نو زه به وکولی شم چې د خپل حقوقونه دفاع وکولی شم. د چا وظیفه ده؟ د چا دنده ده؟ د ما د پلار دنده ده، د پلارونو دنده ده چې پرېږدي چې لورګانې درس ووایي، پرېږدي چې لورګانې مکتب ووایي، پرېږدي چې لورګانې په زیر فن کې واده نه شي، حقیقی سنتلار شی، قانونی سنتلار شی، چې کله قانونی سنتلار او واده شما باور وکړي چې تاوتریخوالی بمنه او دا د تاوتریخوالی کچه به بالکل راټیټه شي. هڅه وکړئ، کوشش وکړئ چې مینه خپره کړئ، مینه وپاشئ، مینه ورکړئ خپلو ښځو ته، خپلو لورګانو ته، خپلو خویندو ته، ترڅو چې دغه د تاوتریخوالی کچه راټیټه شي.
نیلوفر عزیز هوتک صاحب، ډیره مننه ستاسو څخه چې په دې خپرونه کې مولمو سره ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د مخکښ شدی پروګرام واورید. د نن ورځې پروګرام تر همدې ځای دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مسپارم.
دواسی ما کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسوم راوله او دوی ته کالو کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مسیل سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.